اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 11 نیټه دا ملیه میرزاده مو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونه شروعات ل سلام پښتونخوا سره کو او بخیر د نومبر د میاشتې 12 نیټه دا وخت سحر 9 بجې شوې دي په سلام پښتونخوا خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان سیمه او نړۍ پاړه د ریپورتونو ترڅنګ د خپل اوریدونکو سره خبرې کوو چې د خپل سیمو خبرونه را سره شریک کړي خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو ټول اول په مکرې د خبرونو سټګو تا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه شوی غونډه کې ګډونوالو هیوادونو په غیواد کې پروانو حالاتو تشویش ښودلې. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت ائتلافي ګوندونو د الکترونیک ووټنګ ماشینونو په استعمال اندېښنې ښودلې او د بشري حقوقو سازمان وایي افغانستان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دی، باید د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته شي. تفصیل د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په غیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. د نومبر په 11 د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجودو هیوادونو استازو په دې خبره ټینګار وکړو چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه پکې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د غونډې په پای کې په خپره کړې ګډه اعلامیه کې ویل چې دوی د هر کلی کوي چې طالبان له هیواد بهر د سفر خواهشمندو کسانو او هغه هیواد ته سفر کوونکو ته د اجازت ورکولو ژمنتیا لري. د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره ګامونه واخلي او د ټولو د حقونو درناوی وکړي. دوی په تیره په دې خبره زور راوړ چې ښځو او انجونو ته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع برابر کړي او ورته د تعلیم اجازت ورکړي. په غونډه کې له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه ادارو نه غوښتنه وشوه چې د افغان ولس ملاتړ لپاره هغه پروګرامونه عملي کړي چې په ترڅ کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرستې وکړل شي. د غونډې په سنډه کې د هیوادونو استازو د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. متکی د شروع په ورځ د یو وفد سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللې دي. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي ماشینونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلي. دوی دا خبره تیره ترغی یو ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 ائتلافي ګوندونه مېلمستیا ته ورغوښتي وو. د متحده قومي موومېنټ یو سیاستوالو د قومي اسمبلی غړي اسامه قادري پرون مشال ریډیو ته وویل د حکومت متحدانو وزیر اعظم ته وویل چې د برېښنایي ماشینونو د استعمال په اړه دې شکونه ختم کړي.
دیکھیے ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں گورا منگ حکومت مخالفت نہ کو بلکہ غور شد مشین پاڑا زبک شکون ختم کری گٹ موئے خبر کری او زمونگ خبر واوری دا ٹول پریکٹ خوب یو سات کے نشی کے دیں.
تر دې مخکې د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برېښنایي ماشینونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشینونه کاروي چې مقصد یې درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وایي په ملکنډ کې د قانون نافذونکې ادارې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوي دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون د مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا لا معلومه نه ده چې د هغه په وژنه کې څوک لاس لري. محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسلوالو په ملکنډ کې وژلې و. د هغه وژنې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشه یي توکیو کاروبار کوونکو خلاف وینا کړې وه. په کورم کې 8 استادان د غیر حاضرۍ په تور له دندو لرې کړل شوي دي. د کورم ځایي انتظامیه د نومبر په 10 په خپل پاڼه لیکلي چې په لرې کړل شوو استادانو کې درې زنانه دي او په دې اکله د نورو 22 ښوونکو په اړه هم پلټنې روانې دي. د کورم د تعلیم محکمې مشر د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې له هغه چا سره به نرمي نه کیږي چې په ډیوټۍ کې غفلت کوي. بلخوا د ضلع استادانو ټولنې مشر محمد رفیق اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه برطرفیانې غیر قانوني بولي او خلاف پای عدالت ته ورځي. د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ له بسپنه ورکوونکو یا ډونر هیوادونو ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کوي چې باید زر تر زره هغه بندیزونه برابر کړي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلی او هغه جګړه ځپلی هیواد یې پراخ قحط سره مخامخ کړی دی. هغه نیویارک میشتې ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا د غرب ملاتړ لرونکي د کابل حکومت تر نرس کوریدو راهیسې په هغه هیواد کې د خلکو د معاش په ملیونونو ډالرې کنګل شوي، د شیانو قیمتونه زیات شوي او زیاتره ولس اوبه، خوراک، سرپناه او د صحت له سهولتونو نه محرومه دي. دغه سازمان پرون په یو مفصل اعلامیه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو او دوه اړخیزو بندیزونو په ترڅ کې د حکومتونو او نړیوالو بانکي ادارو لخوا د افغانستان له مرکزي بانک سره د ورکړې راکړې نه کولو پرېکړې له امله د بانکونو ستونزې زیاتې شوي او د افغانۍ په ګډون بهرنۍ کرنسۍ لکه ډالر نه لري. د بشري حقونو د سر سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دې د بندیزونو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. او د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالو کې پرون په دویم سیمی فائنل لوبه کې آسټریلیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فائنل یا پایلو به ته ووت. په دوبۍ کې شوي هغه سیمی فائنل سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ. په ټاکل شوو شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 168 منډې جوړې کړې. په جواب کې آسټریلیا د 180 منډو هدف په 19 اوورونو کې پوره کړل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سلام پښتونخوا پیل رپورټونو سره کو. تاسو ته یادګیرنه هم درکو چې په وروستۍ نیمایي کې تاسو موږ سره په ټلیفون خبرې وکړه. موږ ته وایي چې تاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. نو ورځو خپل اولنی رپورټ ته. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره نوموړي د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، پکې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړ او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت یې اندېښنه څرګنده کړه. په دې رپورټ کې مو د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخستې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکې، د روس او د چین د افغانستان د لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمائندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ د طالبانو سره خپلې اړیکې نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان د ټولې نړۍ ضرورت دی. د ټرایکا پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. د رسنیو دپاره جاری کړی شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشي وویل،
د ټرایکا پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشوله. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادي بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی.
په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسېدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیع الله مجاهد ازادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسېدلی دی. دا هم خبره وکړله چې هلته به د افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندګانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حوالې سره بریګیډیر سید نذیر وویل چې په افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ورسره چې کوم بشري بنیادي حقونه دي ډېر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې که چېرته د افغانستان د ترقۍ او د امن دپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي، نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغې کې ټول سټیک هولډرز دي، حصهدار دي. پکې هغه پاکستان دی، که چین دی، که روس دی، که امریکا ده، او که یورپي ملکونه دي، او که نور ګاونډي ملکونه دي. نو د دغې دپاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان ته دنیا د توجه نه دی وته، نو کېدای شي چې یو مشترک لای عمل د دغې لپاره غوټه کې ټاکلې کېږي چې یاره مخ په وړاندې تګ څنګه پکار دی. او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم د هغوی سوچ دی، هغه هم په دې ټولو سره شریک کول، او په هغې کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا د روس د علاقه کې چې دم دی هغه اهم دی.
په اسلام آباد کې کېدون کې ټرایکا پلس غونډې نه اول د اکتوبر په 19 نیټه باندې د روس په ښار ماسکو کې هم شوې وه، او دا هم د یادونو وړ دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتګ نه اول د ټرایکا په بنیاد باندې د افغان طالبانو سره هم په دوها او په نورو ځایونو کې د افغانستان د امن مذاکراتو دپاره غونډې شوې دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یونی مو بجا،
مشال آنلاین
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت متحدانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ووټونو د برقي ماشینونو په کارولو اندېښنې ښودلې دي، او په دې اړه پارلمان تر غونډې مخکې د بحث غوښتنه کړې ده. د متحده قومي موومنټ او پاکستان مسلم لیگ سیاستوالان وایي حکومت یې په انتخاباتي اصلاحاتو قانع کړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 د خپلو ملګرو ګوندونو سیاستوالان میلمانه کړي، او ورڅخه یې وغوښتل چې د اصلاحات تو د مشینونو د کارولو په اړه د ورسره ودرېږي. وزیر اعظم دریز لري چې هغه مشینونه په انتخاباتو کې د درغلې مخنیوي لپاره اړین دي، خو اپوزیشن ګوندونه او شنونکي له دې نظر سره موافق نه دي. پامیر ساحل موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان حکومت تر هغې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه ځنډولې چې متحدانو یې د ووټونو د برښنایي مشینونو د کارولو پر موضوع اندېښنې او شکونه وښول. ټاکل شوی وه چې د نومبر پر 11 د پارلمان د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د هیواد په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو او د ووټونو د برقي مشینونو پر کارولو تر بحث وروسته قانون جوړ شي. دا البته لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د هغو مشینونو د استعمال وړاندیز لانجمن شوی دی. تر دې مخکې د اپوزیشن نورو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فی ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برښنایي مشینونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه مشینونه کاروي چې موخه یې د درغلیو مخه نیول دي. وزیر اعظم پر داسې مهال د ووټونو د برقي مشینونو د استعمال ټینګار کوي چې ټاکل شوی په 2023 زیږیز کال کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت دوو مهمو ګوندونو متحده قومي موومنټ پاکستان MQM او پاکستان مسلم لیگ چې پخوانی نوم یې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم و، پر دې موضوع څه نه ول ویلي، خو اوس هغوی هم د برقي مشینونو د کارولو د مخالفت اشاره ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 10 وزیر اعظم عمران خان خپل متحدان د غرمې ډوډۍ ته وربللی ول، او ورڅخه یې وغوښتل چې په پارلمان کې د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د ده په وینا اپوزیشن نه غواړي چې د برښنایي مشینونو په استعمالولو راڼه انتخابات وشي.
شرکت کړی
زه غواړم چې تاسو دې ته د ایوي قومي مسلې په توګه وګورئ او پکې پوره ګډون وکړئ، او زمنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پلان بریالي کړئ، ځکه چې تاسو مقابله له مافیاګانو سره ده چې د بدلون مخه نیسي، ځکه چې هغوی پوهیږي چې بدلون یې ختموي او نه غواړي چې آزاد او منصفانه انتخابات وشي.
د وزیر اعظم تر وینا څو ساعت وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پر ټوئیټر په بیان کې وویل چې حکومت پر انتخاباتي اصلاحاتو له اپوزیشن سره نورې مشورې کول غواړي چې دواړه خواوې په یو خوله ترمیمي مسوده جوړه او منظور کړي. چودري وروسته د پاکستان د انګریزي ژبې لډون ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل د مشورو لپاره او د خپلو متحدانو په غوښتنه د قومي اسمبلی او سینټ غونډه ځنډولې. د MQM ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی وسامه قادری وایي د ائتلافي حکومت متحدانو هم د نومبر پر 10 د وزیر اعظم په میلمستیا کې د رایې اچونې برښنایي مشینونو پر استعمال د شکونو څرګندونې وکړې، او له حکومت یې وغوښتل چې یوازې اپوزیشن نه بلکې خپل ملګري ګوندونه دې هم قانع کړي. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل حکومت باید د ټکنالوژي پوهان ور وغواړي او خپل ملګري دی پوکړي چې د رای کارونې برقی مشینونو ګټي څه دي.
حکومت کو تنظیم کی جو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہم ترین اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر
حکومت باید سنجیدگی کھولے ہوئے او د خپل تر ټولو مهم او متحدانو باور یې ترلاسه کړی وای. په دې اړه باید حکومت یو شمیر غونډې جوړې کړې وای او باید یې په وړو وړو انتخاباتو لکه د ټولنو په ټاکنو کې دا مشینونه تجربه کړي وای نو نتیجه به معلومه شوې وای. زما په فکر حکومت دا هر څه ضروري و نه ګڼل نو اوس ټول متحدان اندېښنې لري. وګوره موږ د حکومت مخالفت نه کوو بلکې غواړو چې د مشین په اړه زموږ شکونه ختم کړي، له ګټو مو خبر کړي او زموږ خبرې واوري. نو دا ټولې پریکړې خو په یو ساعت کې نشي کېدای.
قادری زیاته کړه چې د وزیر اعظم په میلمستیا کې د پاکستان مسلم لیگ سیاستوالانو هم د برقی مشینونو په اړه اندېښنې وښودې. هلته د پاکستان مسلم لیگ سرچینو هم د نوم نه ښولو په شرط ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د برښنایي مشینونو په اړه له حکومت سپیناوی او معلومات غوښتي دي. قریش خټک په پاکستان کې د جمهوري او انتخاباتي نظام او اصلاحاتو پر موضوع څېړنې کړې دي او دریځ لري چې یوازې د برښنایي مشینونو استعمال په هیواد کې د انتخاباتي مسئلو حل نه دی. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر مشینونو تجربې کړې دي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په دنیا کې یو ملک هم دا دعوه نشي کولی چې برقي مشینونه چې دي هغه انتخابات چې دي شفاف او په انصاف باندې مبني شي دي جوړې. له بده مرغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی هغې ته په دې نظر ګوري ګڼي چې دا مشین چې دی د انتخاباتو د ټولو مسلو حل دی. حالانکه داسې نه ده. په دې باندې د الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم اعلی انتخابی اداره ده هغوی په دې باندې تجرباتي کار هم کړی دی او د هغې رزلټ چې دی دومره ښه نه دی راغلی.
قریش خټک وایي د برقي مشینونو بیټرۍ او مرمت خورا ګران تمامیږي او داسې نه ښکاري چې ګواکې حکومت یې د ټولو لګښتونو لپاره پلان جوړ کړی وي. د زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي عمل کې د مداخلتونو مخنیوی او د هیواد په هره برخه کې په پوره امنیت د انتخاباتي عمل ترسره کول ډېر ستونزې هوارولی شي. خو وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 11مه خپلو متحدانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې حکومت تر اوږدې مطالعې او فکر وروسته د برښنایي مشینونو د کارولو فیصله کړي.
د ټګیو د مخنیوي یوازې یوه طریقه ده چې برښنایي مشینونه وکارول شي، ځکه چې څنګه چې انتخابات پای ته ورسي دا مشینونه نتیجې ښکاره کوي. که څوک غواړي نتیجه ورزوي نو کاغذي ثبوت دی وګوري. نو دا فیصله موږ ناڅاپي نه ده کړې.
عمران خان زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې په هیواد کې په ټولو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې شوي دي چې د مخنیوي لارې په نوې ټکنالوژۍ د انتخاباتي نظام سنبالول دي. د هغه هیواد اپوزیشن ګوندونه وایي تحریک انصاف ګوند په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د ټګۍ له لارې واکمن شو. د هغه تور دی چې انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا رد کړی دی او وایي د هغه کال انتخابات پاک او منصفانه ول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرچ کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې وړاندې شوي سرکاري رپورټ کې حکومت د قبایلي ضلعو د 340 اربع روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې هغه پیسې چېرته خرچ شوي دي. دا تر هغې وروسته ده چې 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې د سیفران قائمه کمیټې په غونډه کې قبایلی ضلعو د پرمختیایي پانګو په اړه رپورټ وړاندې کړل شو. میر کلام وزیر د هغو پیسو د تپوس په اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تحریک التوا جمع کړی دی. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د نومبر په 11مه اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د 340 اربع روپو په اړه داخل شوي تحریک التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی به اسمبلی ته تفصیلي معلومات وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 اربع روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه درې سلويختو عرب روپو هیڅ ریکارډ نه وو.
د مسکې ورځ بیا د فرانس سټینډینګ کمیټي یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی چې کله دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت دخوانه، نو په هغه کې درې سلويخت عرب روپۍ چې د کمې په دې درې کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي، کلته لګېدلي وای نو هلته به یې کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضح معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللي دي یا په لاندې زیلو سټل ضلع چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میرکلام وزیر د نومبر په یولسمه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په لسمه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه درې سلويخت عرب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے تین سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته، لیکن دا ویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو زیلو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیدلي. پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلي زیلو لپاره 60 عرب روپۍ مختص کړي دي. د 300 عرب روپو تفصيلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو.
هم تفصيلات کے ساتھ آئیں گے.
خود قبایلی زیلو ځوانان مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرج کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنت په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان اورغزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان اورغزی وایي په کار د په قبایلي سیمو کې نړیوالي او حکومتي مرستې د قبایلي ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولی شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلی شي.
یو سیشن مشترکه هلته برنام اس دوی وایي چې مونږ دغه فنډونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویم خبره دا ده چې کم ډونر دوی ته فنډ ورکړي هغه سره د ممکن ځای مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبیا دوی ده نه راګي نو کم اس کم چې د انټرنیشنل فنډز راځي د نوې زم شوی لاکو د پاره نو
خو بلې خواته هم د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټې هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلی شوی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
دا خیبر پختونخوا په ملکند سیمه کې د نشئی توکیو پر ضد مبارزه کوونکی محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسلوالو وژلیو. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته ویلي چې د محمد زاده قاتلان به ډیر سرونی ول شي. محمد زاده 3 ورځې مخکې د نشئی توکیو پر ضد سخته وینا کړې وه. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مدني فعالان د نشئی توکیو پر ضد مبارزه کوي او وایي په دې لړ کې لډیرو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د نشئی توکیو کاروبار کوونکي ډیر وړي دي. خو صوبائی حکومت وای د نشه یي توکیو ختمولو په غرض یې یو ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. نور تفصیل ګلیاس راکوي.
په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر په ملاکنډ کې د وړل شوي مدني فعال محمد زاده خبره په ایوان کې راپورته کړې. مدني فعال او خبریال محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلومه وسله والو وژلې وو. د محمد زاده د وژنې پر ضد مدني فعالانو په ملاکنډ او په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښودلي وو. مدني فعال محمد زاده په سیمه کې د نشه توکو پر ضد مبارزه کوله او څو ورځې مخکې په یو وینا کې دې مسلې ته د خلکو پام راړولی وو. د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د نومبر پر 11مه مشال لوتی ویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا معلومه نه ده چې د هغه په وژنې کې څوک لاس لري. بلخوا نوموړي دا خبره ومنله چې په سیمه کې د نشه توکو مسله جدي ده.
نو پاره ټایم کې په تاسو تفسیر کوم چې را کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سوا. نو دا غینه مخکې خدا خبر په دغه سره کوم چې ورنه د شر اچھا باندې خپلتا چون کې دی یو تقریر کړو منشات پروسو خلاف. نو دا یو یرا سرګندګی کې چې را کیږي چې دا او هی کاری او زموږ سره مسله لګتا ده چې زموږ د غرد خال تک لیوی دا نو د لیوی په وجه باندې لیوی په وجه باندې چې دینو دا وی چون کې
دا خبر پختو کو بس ورځ مخ کې د مدني فعال محمد زاده تر وجنې روستو د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستيال کمشنر فواد خټک له خپل دندو لری کولو امر کړی وو. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د نومبر په 11مه مشاله تیول چې په خیبر پختونخوا کې د نشه یي توکو مافیا ډیره پیاوړې ده.
او ډیره کټ نتورک ستیزه تاسو ته خبرو کوم چې تاسو به رپورټ کړی 13 هفته په پیښور کې لګم عام تاسو خدای راځي چې نیوز دې کوم قبایلی سیمې دي لا ته چې د حکومت رټ کم نه نو البته راته ځانې او ته به منشات کاروبار کېدو. تاسو به حیران شئ چې اوس هغه سلسله هغه روایت ختم شوی دی. باقی د په خار کې په کورونو کې دنه ټکټانې لګېدې دي او البته کوم نه تیاریږي هیروئن تیاریږي تاسو پر ریکارډ دی چې په حیات آباد ونې علاقه کې په سټوډیو ډېر پوښ علاقه ده چې زیات وغیر بیوروکرات او وغیر خلک اوسېږي. پای کې په بنگلہ کې کوم نه نه راځي چې فکټري لګېدلې او د خیبر په کوم هره تاریخ د ټول زیات منشیات چې کوم آی ساغه دینه برامد شوی دي.
د تاریخ وایي په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو د نشي توکو پر ضد اقدامات موثر نه دي.
عجیبه صورتحال دا ده چې یو تر څو د حکومتي چارواکو د حکومتي هلې ځړې وګورو نو روزانه چې کوم ده کني نو په دیمه دریم خاص کې د سندیش قانون سازي کیږي د منشیات تو خراب آواز پورته کیږي کارکردگی پیش کیږي. اوس تر 13 هفته ز تاسو ته د سمه ریکارډ وخه مې پای کې دالی کړی چې موږ په دې 13 کال کې څومره منشیات کوم دي نو نو دي آیس یو دومره خلک اندې نو ته موږ کړی دي. خو کبل تر ته وګورئ نو په سیمه کې چې کوم دي د منشیات او د پیرون چې کوم دي ډیر زیات شوی دی خصوصا توګه باندې چې کوم ځوانان دي زموږ د سیمه هغه د پدې دا کې اخته کیږي او هغه پدې خصوصا دا کم آیس کوم
بلخوا په قبایلی سیمو کې هم د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کوونکي له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په باجوړ کې مدني فعال عمران مهر د نومبر پر 11مه مشال لوتی ویل چې د نورو سیمو پرتله په قبایلی علاقو کې د نشه یي توکو مسله جدي ده.
څنګه چې کم دنده خصوصا د آیس نشه اوس په باجوړ کې ډیره په تیزی سره په عروج باندې روانه ده. ډیر ټول قبایلی عام په کې باندې دښمنۍ کېدل د یو قوم سره په اخلاقي سره عرب ماشین او په توفق باندې کېده. ولدا خو بیا غونډه خاموشه غونډه یو دښمنۍ زمونږ په بیلو کې روانه ده. په دې خلاف موږ وخت وخت باندې مبارزه کوو. په خپل باندې ته فکري چم گاوان کې کله موږ څوک آیس کی یا پولیس کی دا موږ نه په خپل باندې مخنیوي وکړو یا ورشو نه نو ته باندې کیږي دا موږ نه څوک پولیس ته والا کوو.
خو د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د نشې توکو ختمولو په غرض یو ځانګړي ډله نټ په نامه جوړه کړې و چې مقصد یې د نشې کاروبارو کوونکو پر ضد پراخ عملیات کول وو. په دې ځانګړي ډله کې تر سلويختو پوری پولیس او کمانډو شامل دي. کسان په خیبر پختونخوا کې په نشه یو روغدو کسانو سرکاري تعداد معلوم نه دي، خو د غیر سرکاري ادارو لښمیرو سره سم په دغه صوبه کې په نشو روغدو کسانو کې تر ټولو زیات شمیر د ځوانانو دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د ویکسینو لړۍ دوام لري او د هغه د منصوبه بندي وزیر او د کورونا وایرس وبا د سارو کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر ویلي چې په ملک کې د کورونا وایرس ویکسینو لپاره جوګه کسانو کې نیمو ته د ویکسینو یو خوراک ورکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا لا زیات عمر لرونکي کسان ویکسینېږي. خو ډاکټران وایي د ویکسینو بهیر هغه شان نه دی روان څنګه چې پکار وو. حکومت له پکار ده چې په لویه کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپینونه پیل کړي. تفصیل احمد الله راکوي.
پاکستان د منصوبه بندی وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی مشر اسد عمر د نومبر په لسمه په ټویټر لیکلی چې په ملک کې 4.6 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 1.6 کروڑ زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 1.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دی. نوموړي لیکلي خیبر پختونخوا هغه دویمه صوبه شوه چې د خپلې آبادۍ نمایي وړ خلکو ته د واکسینو یو خوراک ورکړی. پنجاب صوبې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اعلان کړی و چې دوی د خپلې آبادۍ نمایي جوګه خلک واکسین کړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسې شروع کړل شوي او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې کور په کور کمپاین سره سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
پلانینګ موږ کړی دی، کار شروع کړی دی. موږ لکه ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن ته ټیمونه ورکړل چې راغی اسسټنټ کمشنران، تحصیلداران هغه ځای په ځای خپلو علاقو کې کښېني، خپلو دفترو کې چې کوم خلک ځي راځي هغه کې. بیا ټرانسپورټ والا څومره زموږ په ڈیری پر ضلع کی تمر خلق راضی سمر زی داغی ویکسینیشن سے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی داغی جو سمر دفتری دی کو اگر احساس دفتر دے یا نادرا دفتر دے یا نور دی آغا جنوی تو مونگا ٹیمو نے ورکر مونگا ٹیمو نے آلڈی پر ایڈوکیشن کی یاری پخور علاقوں کی مونگا عدالتوں کی کچھروں کی اخپل سینٹر جوڑے کی سلور وانا بارڈر چکم افغانستان سر دی چکم دے کے زمون دخل کو آنا جانا دے رہا تھا حل تمونگا شیکو
در روختیا پر برخ کی دا پاکستان وزیر اعظم سلاکار ڈاکٹر فیصل سلطان دا اکتوبر پر اتم ویلی سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغې پورته دي باید د نومبر ته 1/3 هرومرو واکسین شي او دسمبر له لومړۍ نیټې به یو ناواکسین شوي ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ته ذکر دا چې اسد عمر په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول چې حکومت یې اراده لري چې د روان کال تر پای 1 کروڑ بشپړ واکسین کړي. این سی او سی په ملک کې د واکسینو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي چې پکې د ځینې نورو ترڅنګ د ملک دننه په هوایی او ریلوي سفر بندیزونه هم شامل دي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارد په خوانې مشر ډاکټر فضل ربی وایي د حکومت دا ګامونه پر خپل ځای خو ورله په کار وو چې په لویه کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه هم شروع کړي وي.
یو خو ویکسین ډیر اهم دی او حکومت لا پکار دی چې د یونین کونسل او د ویلیج کونسل په لیول باندې چې کم کمیونټی انفلوئنشل دی هغه لوکل سیاسي لیډرز دی هغه د غزي مذهبي مشران دی یا ازي چې کم سپینګری دی هغه دی په دې خبرو کې انوال کی او یو ماس کمپین مطلب یو هفته چې موږ شه په کرونو خلک شي دا به ویکسینیټ شي صرف هغه فارمیلټی پروتوکول نه دی پکار.
که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کمواله راغله خو ډاکټران ویره څرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د ډاکټر فضل ربی په وینا تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نه وي ورکړی شوی تر هغې دې حکومت په محدودیتونو کې ډېره نرمي نه کوي. خو د روغتیا چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اکتوبر میاشت په اخیره کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې په هیواد کې د واکسینو بهیر په تیزی سره روان دی او د مثبتو کیسونو کچه هم راکمه شوې ده نو ځکه یې په محدودیتونو کې نرمي کړې. د نوموړي وینا وه واکسینو د ګټې په اړه یې خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکړه خو یو شمیر خلک په غیر له څه وجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي نو حکومت مجبورن بندیزونه لګولو ته اړ شو. کرونا وایرس د 2019 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 زیږدیز کال د فروری په 16مه مخې ته راغلی وو او لومبه تنترې د مارچ په 13مه د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د دې خبرونه هغه برخه ته رسیدلی چې اوریدونکو ته هم یادګیرنه ورکو. تاسو هم په دې خبرونه کې مونږ سره خبرې کولای شئ. ټلیفون راته وکړې د ګټ کټ نه چې تاسو په سیمو کې مهم خبرونه سدي نو هغه ته به پته مې یو دی لپاره د ځان سره د مشال ریډیو ټولې ټلیفوني شمیرې ولیکې د سکایپ ته هم ولیکې پم تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ. د مشال رادیو ژوند یو خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش یوسلو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا صفر صفر سلور سوشل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی پس سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه د مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلی پیغام پریخو دیشه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ګورو که چا راته ټلیفون کړی وي بیا یادګیرنه درکو اوریدونکو دا د پروګرام هغه برخه ده چې تاسو پکې موږ سره ټلیفون کولی شئ رابطه کولی شئ او خبر راکې چې په سیمه کې مس روان دي تر څو چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ یو بل رپورټ ته ورزو د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وایي د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر له لارې پخوانۍ شخړې په ښه ډول د حل کېدو په حال کې دي د ای ډی آر لاندې د هغو کیسونو په هکله فیصلې کېږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقینو پر رضا د یوې مسلې حل راوستل کېږي خو د قبایلي سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وایي په کار ده نورې صوبې په شان هلته د هم مسلې د ډی آر سي یا د شخړو د حل شورا له لارې هوارې کړل شي ای ډی آر د قبایلي ضلعو تر څنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی تفصیل په دې رپورټ کې واورئ د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2000 کال د دسمبر په 13مه د شخړو د هواری د متبادل نظام الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 6مه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی نوموړي د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام له لارې شاوخوا 13 پخوانۍ غټې شخړې حل شوې دي خو دا قانون او نظام یوازې د زمشوو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود
نومبر کې کم دا زمګ سوم په دې کې زمګ ټوټل 38 کیسز چې نه هغه رپر شوی دي پاره کې چې نه 18 کیسز چې نه هغه زمګ رزول شوی دي پاره کې زمګ صدا سي میجر لینڈ ډیسپیوټ شو دي چې کم دا د ډیرش ډیر سلوخ سلوخ کال چې نه پاره کې د فریقانو چې نه هغه ایشو روانه هغه الحمدلله غو رزول شوی دي ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ لپاره نه دا ایون زم چې کم سټل ډیسټریکټ دی دا غیر لپاره هم دا شوی دی پاره کې هم په دې باندې کار روان شي نه شروع ده
د شاهد علي خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټي د اپریل پر 1مه وټاکله نو په څو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پښتونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري د شخړو د هواري د متبادل لارې یا ای ډی آر مشر ډپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یوه ډله ټاکي هغه ډله په کامي مشرانو ریټایرډ سرانو او قانون پوهانو مشتمل وي د دې مقابل په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پښتونخوا د پولیسو پروژه ده هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي د خیبر پښتونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښور په ګلبهار پولیس تھانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو دویم ورته شورا د پیښور په ګلبرګ پولیس سټیشن کې جوړ شو د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پیښور های کورټ کې چیلنج شو خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغه کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقینو رضا شامل وي دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقینو په خوښه کیږي دا چې ADR څه توای او په زمشو قبالی ضلعو کې څه حیثیت دی. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په اکثره زمشو قبالی ضلعو کې د پټواره د ځمکو نور داسې پیاوړی نظام تر اوسه نشته، نو په هغه صورت کې د ADR په شکل کې ځایي جرګې د شخړو د هواري لپاره ښه فیصلې کولی شي او خلک یې خوښوي هم.
دو درې دس کسان چې هغه چې دی مشهور وي په انصاف باندې پکې نامینیټ شي، او هغه چې کومه شخړه وي هغه یو حل راوباسي. چونکې د خلکو وخت نه دا فیصله جرګې کړې هم وي د اعتبار هم وي، نو په لوکل چې کوم رسم رواج خبرې دي ضرورت خو ځکه دا و چې څرنګ د فاټا مرچ ولا چې کوم جوډیشل سیستم و راغې په فاټا ایریاز کې، نو بیا دا محسوسه شوله چې آیا دا خو داسې ایشو چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا دونه هغه رنګ نه ایڈریس کېدلی شي.
د فهید الله په خبره په جنوبی وزیرستان کې په ADR کې 50 نامزد کسان دي چې پکې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري. نوموړي وویل چې په سیمه کې د ADR نوټیفیکیشن د روان کال په اکتوبر کې وشو، تر اوسه هغه دوه کیسونه مکملې دو ته نږدې دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې له امله بې فیصلې پاتې وو. خو د کامی اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فایده نه ده رسولې. نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې وشوي. وي
د دې چانډ راځي، نو دا پکار دا چې کوم په خیبر پختونخوا کې ډی آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړه شوې. خلک په خپله وایي چې یو کریمینل کیس وشي هغه کې FIR خو ضروری وي. کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې 100% نه وي خو 75% مسالې په ڈی آر سی کې حل کیږي، او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی. هغه بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته، او بل سیول ایډمنسٹریشن هغه شان ذمہواري نه پوره کوي چې کوم ڈی سی دي ای سی دي.
بل خو په قبایلی چارو نظر لرونکي اجاز مومن په دې قانون کې یو نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ADR د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی.
هغه کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو، او ADR چې کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی. موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی، ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغه کې اپیل سکوټ وي. لاندې عدالت کې فیصله وشي، بیا ورته بره ډسٹرکټ سیشن کورٹ شو، هغه کې فیصله وشي. چې کله یو قانون موجود وي، یو عدالت موجود وي، یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته، بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا به فیصله کوي. او بیا دریمه غټه خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده.
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي، خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بېله څه خرچې زر انصاف میلاو شي، بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی، خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي، نو د هغوی لپاره د جرګې دغه نظام راوړي چې قانوني
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفه 2110
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کورم کې د تعلیم محکمې لزلی انتظامی سره پمرسته ته استادان لکاره غوخه کړی دي. چارواکي وایي دا غو استادانو د لری کولو علت ډیوټي نه کول او لسکولونو غیر حاضر کېدل دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د 22 نور استادانو هم تفتیش روان دي. تر دې مخکې هم په سیمه کې په 13 سلورو میاشتو کې 14 استادان لخپلو دندې لری کړل شوي. بل خو د ځایي استادانو د ټولنې مشر وایي د استادانو برخاست کېدل غیر قانوني دي او پر ضد به عدالت ته ورځي. مشال ریډیو خبریال تاریخ اور رکسی اورو
په کورما ضلع کې تعلیم محکمې د دریو زنانه استادانو په شمول اته نارینه استادان له نوکرۍ برخاست کړي دي. د ضلع انتظامیه په فیسبوک پاڼه په 10 نومبر د خبر شوی خبر تر مخه د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان له خپلې ډیوټۍ غیر حاضر ول چې په کې له هغو اته لری کړی شول او پر 22 نورو لا تفتیش روان دي. په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلع مشر عباس خان مشال لوډیو ته ویلي څوک چې په ډیوټۍ کې درغلي کوي هیڅ کله بور سره نرمي و نه کړی شي. بلخوا د ضلع د استادانو ټولنه آل کورم ټیچر اسوسیشن مشر محمد رفیق اورگزی د زیارت پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي استادانو د برخاست کېدو لپاره قانوني لار نه ده خپله کړې شوې چې پر ضد بور باندې عدالت تزی. هغه زیاته کړه په برخه شو استادانو کې ځینې داسې هم شته چې خپل ډیوټي ښه په ببندۍ سره کوله خو هغوی هم له نوکرو لرې کړی شوي. د ټولنې مشر دا هم ویلي د استادانو برخاست کېدلو دغه اقدام دوی جبري بولي چې ورباندې کېدای شي روان وخت کې احتجاج هم وکړي.
چونکې دوی باندې انډي رولز 2011 بالکل نه دي امپلیمنٹ شوي، دا غیر آئینی و غیر قانونی دي. مو به بالکل د دې خلاف په هر فورم باندې आवाज اوچته وو. زه په خپل د کریډیټس ته مدویلې دي سه مقاعده دوی ډیپارټمنټ ته اپیلونه وکي هو سره ور سره کوټ تام لوړ شي. زه یو ځل بیا دا خبره کوم چې کچتا دې طریقې سره د مو د محکمې تعلیم بار بار د استادانو د برطرفي او د غوډ متولو ولا سلسله جاری ساتي. نو استادانو کې به ډېر زیات د غم او غصې لهر وو سزانه او شات شوه دي. مو د دې خلاف بالکل आवाज او چته وو.
په کورم کې تر جون میاشت رهې سي 14 استادان داسې دي چې هغه د غیر حاضرې په خبره لغپلو نکرو لری کړی شوی دی. تر دې مخکې د منځنی او کوزه کورمه کې د سرکاري سکولونو څلور زنانه استادانې او یو نرینه استاد برخاست کړی شوی ول. په سیمه کې استادانو د غیر حاضری مسله له ډیرو وختونو راهیسې روانه ده چې پر ضد یې اوس تعلیم محکمې له ضلع انتظامیه سره په ګډه کوټلي ګامونه د اخستو فیصله کړې ده. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر اتیک حسین وایي چې په سیمه کې پولیس فعال دي او خپل کارونه په ښه توګه سرته رسوي. نوموړي د نومبر په 11 مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په سیمه کې د پولیسو په کارکردګۍ او نظام خبرې وکړې. اتیک حسین وویل چې دوی او د دوی د ترهګرۍ پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار کوي، خو ولس ته هم خواست کوي چې چېرته هم سویني پولیسو ته د رپورټ کړي او شهادت ته ورکړي، نو دوی په هغه صورت کې نور هم په ښه توګه کاروایی کولی شي. نوموړي وویل د هدفي وژنو خلاف هم پولیس ګامونه اخیستي او د ککړو کسانو خلاف تحقیقات روان دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په سیمه کې د نامنه خلاف د پولیسو نظام څومره فعال دي.
دلته فل فلیج پولیس نظام قائم دی. ایون زه خو ودا وایم چې څنګه پیښور کې نظام دی هغه په نارت وزیرستان کې دی. ولی چې ما 15 اسټیبلش کا وی دی پرمیشن اف پولیس چیف. نو 15 دی د سی آن لائن سیستم دی چې څوک هم ټلیفون کولای شي پولیس مدد غوښته شي. دلته خپل ریسپانس فوري طور پر موجود هیډ کوارټر کې میرانشاه کې. چونکه دا نظام مونږ راوړو دین علاوه د مو بم ډیسپوزل یونټ مونږ نو هغه مونږ کریټ کړو چې عوام کلم کالو کی هغه کورته ودا پولیسو ټیم رسیدي وی او انیشلی درې تانه وی هغه کیو مېرلی و یو میرانشاه او یو رزمکو اوس کی ان تانه شوی. مو فول فلیج ډومین اخیسته ده پورا نارت وزیرستان باندې. الحمدلله څلور زرا پولیس پکې کار کوي او ټولو ته ټریننګ ملو شوې دي. انیشل ټریننګ ملو شوې دي. میډیم ټریننګ چې کوم دی هغه هم انډر پروسس دی هغه هم وشي. نو مو مطمئنه یو چې مونږ عوام ته بالکل سرویسز ورکو. مونږ منشیات نه نسو مونږ اصلي نسو ایون چې خلکوم پکې کېد شو مرکه دم پکې شو نو فل فلج پولیسینګ سیستم استابلیش دی
په شمالي وزیرستان کې ولس کله کله دا ګیله کوي چې دلته چې کم پولیس ته پاغي کې ټول مقامی پولیس ته د بهر نه د زیات افسران چې کم ډي اس پی دی یا ایس ایچ او هغه یا نه دی راغلي دا غي ضرورت دی
کوم لیوی وو خسدار وو هغه پولیس کې ابزاب شوی دی تقریبا تعداد سالور سره دی د شمالي وزیرستان ولاندې نه موږ پولیس را وخت دی انویسټیګیشن دا کوم ماهر پولیس افسران دي موږ سره دی باقاعده هغه هرې تانه سپرویژن کوي بل سایډ یې مشته چې کاونټر ټریزم ډیپارټمنټ هم دلته کار کوي دا پولیس یې ساده هغه ډیر کار دیش کر دی سره دی او مو عام جرایم سره کار دی
د کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ تحت کو سی ټی ډی هغه هم اوس باقاعده سره څو ورځې کې سره عملیات کړی وو دا باقاعده وزلته فول سوینګ سره روان شوی دی
بالکل کاونټر ټریزم ډیپارټمنټ چې دی هغه استابلیش دی هغه پولیس سټیشن په بنو ریجن کې دی او هغه وینګ دلته کار کوي باقاعده ټیرست خلاف وینګ بالکل ڈپلائڈ دی وینگ خپل کار کئی او غد پارا کنسٹرکشن هم شروع دی میرلی کی او خپل آفیس هم جوڑی گی دلتا
خلق دا گلام کوي چې ټارګټ کیلینګ ډیر زیات ته چې کوم هدفي وژنې دی هغه زیات شوی دی په دې کال کې هم تر اته 50 پورې دغه پیښه وویل کیږي نو سی ټی ډی والا په دې کې تاسو سره غنای چې زیاته بریا به مومي یا عام پولیس هم دې ته متوجه دي چې سنا سپکې گرفتاریانه شوی دی یا تحقیقات سره ته پکې رسیدلې دي
لوکل پولیس لاګیا دی رجسٹریشن او کاغو ته پته ولګی شیرا دا سی ٹی ڈی ڈومین دی سی ٹی ڈی کیس دی نو سی ٹی ڈی رجسٹریشن کئی دی کہ دا خلکو مرسته سخت ضرورت دی قانون وای چی دی ریسپانسیبلٹی لائز ان ٹو شولڈرز ون از پبلک دا سیکنڈ از فورسز دی با رپورٹ کئی دی بچتا شہادت کئی ایویڈنس پ کئی او دا دو ٹول زڑو مڑی زڑی دشمنیاں نے اغا پ نہ معلوم کی اچ نو دا کو ش خبر نہ دی
مطلب ولس نہ مدد دادی چا اغا دا رپورٹ
مقدمہ درج کی اغا سپستر گو قتل وی نو اب خپل شهادت هم قلم بند کئ هغه گواہی ورکه چې کوم خدای پختا خوخه دی او چې گواہی نو ورکه استا باندې څه ریسپانسیبلټی دی دا ټول په فورسز نه دی قانون وځي کړی دی نو فورسز لاګیا دی د تکړه شي رپورټونه د کئ شهادتونه د کئ
نو د سه پولیس یا حکومت طرف نه په د شعور اگاهه تاسو هم څه پروګرامونه لری چې خلک په دې پوهی شي چې انصاف څنګه غواړي مقدمات درج کول پکار دي شهادت کول پکار دي
نورث وزیرستان خلک چې کوم دي ډیر پوهی خلک دي د انټرنیشنل کمیونټی کې اوسي د پېښور کې اوسي د اسلام آباد کې اوسي دا د پاکستان قانون مخکې نه اویر دي دا چې نوی قانون دوه پره نه دي بهرحال دی په وجود هم څوره ډیلیګیشن ماته راځي یا څه څه چرته پبلک ایریا ته سم دا خبرې مونږ ورته کوو چې پر نره رپورټ کوي او پر نره پېښه شهادت کوي پر نره مونږ اکشن کوو
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي
اوهو نو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تا کو سیلفی را سر اخلی
اپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي
په خوست کې د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته د کورونا د تشخیص لپاره یو لیبورټری پرانستل شوی د خوست روغتیاي چارواکي وایي په خوا به د سیمې ناروغان د پی سي آر معایناتو لپاره پاکستان او نورو ځینو ته تلل خو اوس دغه لیبورټری په خلاصېدو سره خلکو ته سهولت میلاو شوی دی چارواکي وایي په هغه لیبورټری کې به له کورونا سربیره د ایچ آی وی ایچ سی وی ایچ بی ایس وایرسونو تشخیص کیږي او په ورځ کې پکې 150 معاینات کیدی شي نور حال سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د نجیب الله لوخیل رپورٹ کیا ورو
په خوست کې په لومړي ځل د روغتیا نړیوال سازمان په مالی لګښت د کورونا د تشخیص په خاطر د پی سی آر لابراتوار پرانستل شو د خوست روغتیایي مسؤلین وایي پخوا به ناروغان د پی سی آر اړوند معایناتو لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته تلل خو اوس مهال دا اسانتیا په خوست کې برابره شوه د خوست د عامې روغتیایي او تن مسؤول ډاکټر حبیب شاه انصاري مشال راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پی سی آر معایناتو ته جدي اړتیا وه او د پرلپسې غوښتنو وروسته نړیوال روغتیایي سازمان ورته د دې طبي ټکنالوژۍ اسانتیا برابره کړه.
دا د WHO لخوا مصارف ورکړل شوي، تقریبا تر 13 میلیونو پورې مصارف په دې باندې راغلي دي. WHO لخوا سپورټ کیږي او کارمندان هم د WHO لخوا ورته موظف شوي دي. زموږ نه یوازې د کورونا برخه بلکې د HBS، HCV او HIV معاینات به هم په دې کې کیږي، او ان شاء الله دا به د خوشمشتو لپاره خزیره وي او د خوشمشتو لپاره خلاص تر وړنه ده.
روغتیا پالان وایي په اوس وخت کې د نړۍ په کچه د ناروغیو د تشخیص لپاره پرمختللې ټکنالوژي شته، خو افغانستان لا هم په دې برخه کې وروسته پاتې دی. یو تن معالج ډاکټر محمد انور یوسفزی وایي
رښتیا خبره دا ده چې په نننی عصر کې په ټوله دنیا کې ټکنالوژي ډیره مختللې ده. متاسفانه چې په عموم کې موږ افغانستان په سطحه کې د مملکت په سطحه وښیو، په هغه لیول د همجوار ولایتو په لیول نه یو. یو وخت داسې و چې پی سی آر د HBS یا HCV دپاره به موږ مریضان پاکستان یا پېښور ته لیږل، دا ټیسټونه په پېښور کې کېدل، ولې موږ په کابل کې هم نه کېدل. الحمدلله چې نن په خوست کې هم افتتاح شول، د دې سره ډیری مریضان به داسې چې هغه پی سی آر دپاره چې دغه موږ وایي چې زیړ زړی دی یا سپین زړی دی، په دې کې پی سی آر ضرور دی. د دې په څنګ کې چې موږ د COVID-19 یا د کورونا ټیسټ دلته وکړو، دا هم کېدای شي.
بل لوري ته طالب چارواکي د نورو برخو په خوا کې د روغتیا په ډګر کې هم د نړیوالو بنسټونو مرسته ګټوره او اړینه بولي. خوست والی محمد نبی عمری وایي دوی چمتو دي چې نړیوالو بنسټونو د فعالیتونو لپاره هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
موږ خصوصا د وزیکچوی مؤسسې له طرفه چې کوم د لابراتوار کې همکاري کړې ده، ترمیم یې کړی ده، ماشینونه یې راوړي دي، مصارف یې کړي دي، د هغې ټولو نه ډېره مننه کوو.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي، او په بیا بیایي د طالبانو له حکومت او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه د پاملرنې او مرستې غوښتنې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا. د شلو اووریز نړیوال کرکټ کپ په سیمی فائنل لوبه کې پرون د آسټریلیا لوبډلې د پاکستان کرکټ ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه او فائنل لوبې ته ووت. آسټریلیا او پاکستان بیګا په دوبۍ کې د نړیوال کپ دویم سیمی فائنل لوبه کې سره مخامخ شول. پاکستان په شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو آسټریلیا ته د 108 منډو هدف ورکړ. آسټریلیا په 19 اوور کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو دې هدف ورسید. اوس په آسټریلیا له نیوزیلند سره په فائنل لوبه کې د نومبر په 14 مخامخېږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي د میچ تفصیل راکوي.
پاکستانی لوبډلې د آسټریلیا لوبډلې ته د 108 رنزونو هدف ورکړی وو چې آسټریلیا د 500 لوبغاړو په سوځېدلو په 19 اوور کې پوره کړل. په دوبۍ کې ترسره شوې سیمی فائنل سیالۍ کې ټاس د آسټریلیا لوبډلې ګټلې وو او د پاکستان کرکټ لوبډلې ته لومړی بیټنګ ورکړې وو. پاکستان په ټاکلې شوي شلو اورونو کې په څلور لوبغاړو سوځېدلو 106 رنزونه جوړ کړي وو چې پکې محمد رضوان تر ټولو زیات 80 او فخر زمان 55 منډې جوړې کړې وې. د آسټریلیا په لوبغاړو کې ډیوډ وارنرز 50، سټیون سولویخ او میتو ویټ په 19 بالونو 140 رنزونه جوړ کړل او سیالۍ وګټله. پاکستانی بالرانو کې شاداب خان څلور لوبغاړي آؤٹ کړل. پاکستان ته د ماتې ورکولو سره د آسټریلیا لوبډله به په 14 نومبر د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره په فائنل کې مخامخ کیږي. په دوبۍ کې د سیالۍ وروسته د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم په دې اړه بیا میډیا سره په خبرو کې ویلي چې یو ښه لوبډلې ته چې چانس ورکړی شي نو بیا لوبه ترې ګټل ګران شي، او د لوبې مهمه برخه د حسن علي کیچ پریښودلو.
وایي
چې په دې ورځ کیچونه پریښوده چې لوبه یې بدله کړه. که کیچ نیولی شوی وی نو نتیجه به یې بدله وه. خدا د لوبې برخه ده، او څومره چې موږ د خپلو غلطیانو زده کوو هغومره زموږ لپاره ښه ده، او موږ به هڅه وکړو چې روز په روز نوې زده کړې وکړو او بیا یې پیل
کړو.
یو سل واویا منډو هدف په تعقب کې په 19 اوور کې کله چې د آسټریلیا لوبډلې ته په 10 بالونو 40 رنزونه پکارو نو حسن علي د شاهین په بال د میتوویټ کیچ پریښودو. د کرکټ مینوال وایي چې پاکستان بیا میچ د لاسه ورکړی. په کراچۍ کې د کرکټ یو مینوال محمد شیر په دې اړه بیا مشال لیډیو ته ویلي.
ډېر خولې وشو، زبردست مقابله وکړه رضوان او فخر زمان، خو د هغې نه وروسته زمونږ د فیلډنګ د لاسه میز زمونږ د لاسه نه ووت. حسن علي کرکټ چې میز شو، د هغې نه بعد شاهین افریدي درې چکې وخوړې او میز زمونږ د لاسه نه ووت.
د کرکټ یو بل مینوال عبدالرحمن وایي،
نن مونږ یو سکرین لګولې وو، په هغې باندې میچ کتلو، ډېر خوند یې راغو، خو په آخره کې د حسن علي د کیچ چې کم ډراپ کړی د هغې په وجه باندې پاکستان میچ وبایلو. نور چې کوم خبرو کو د میچ په حواله سره، نو ډېر ښکلی میچ وو، پاکستان ډېر ښکلی لوبه کړې وه.
د پاکستان لخوا د یو سل واویا رنزونو هدف په تعقب کې د آسټریلیا په شپږ نوي رنزونو خپل پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو بیا د آسټریلیا لخوا مارک سټیونز او میتو بیټ ښه لوبه وکړه او خپله لوبډله یې د دویم ځل دپاره د شل اووریزه نړیوال جام فاینل ته ورسوله. دا لومړی ځل نه دی چې آسټریلیا د نړیوال شل اووریزه جام په سیمی فاینل کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. له دې وړاندې هم آسټریلیا په کال 2010 نړیوال شل اووریزه جام په سیمی فاینل سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. په کال 2010 کې مایکل هسی او اوس په کال 2021 کې میتو ویټ د پاکستان په ماتې کې مهم رول ولوباوه. معلومه دی وی چې د 2010 کال شل اووریزه نړیوال جام کې مایکل هسی په وروستي اوور کې سید اجمل ته درې چکی او یوه چوکا وهلی وه او خپل لوبه یې فاینل ته رسولی وه. او اوس په 2021 کې میتو ویټ په 19 اوور کې شاهین ته د دریو چکو وهلو سره لوبه پای ته ورسوله. د نیوزیلند او آسټریلیا ترمنځ د شل اووریزه نړیوال جام پای لوبه به د نومبر په 14 په دوبۍ کې ترسره شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.